سرنګ ژوند دي درلوده او څنګه یې سیري نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربتکوله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیري له عمل څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. او دغه کومه افغان کومه نیشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوښ په توګه سره پیژندل شوې یو څیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت په مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ته. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست تر اخرینې شېبې سره ملتیا وکړئ تر څو وکولای شئ د نن ورځې د دې په زړه پورې او مهم موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. د نن ورځې موضوع مو د حدودو ټاکل دي. په دې لوست کې به نن موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې حدود څه دي، څه ډول ټاکل کیږي، ولې د حدودو ټاکل زموږ په ژوند کې اړین دي، او تر څنګ یې څنګه کولای شو دغه حدود وټاکو، کومې ګټې لري، څنګه کولای شي زموږ په ذهني روغتیا باندې تاثیر ولري او زموږ ذهني روغتیا یا زموږ ذهني ارامتیا ته ګټه ورسوي. نو د نن ورځې موضوع مو همدا ده، د حدودو ټاکل، چې په خپل حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل شخصي اړیکو، په خپل عواطفو یا هم په خپل ورځني ژوند کې ټاکو. یعنی ځینې محدودیتونه ټاکو، ځینې کرښې ټاکو چې هغه کرښو څخه بیا چاته اجازه نه ورکوو چې د هغه کرښو څخه راتیر سي یا د هغه محدودیتونو څخه راتیر سي. دغه کرښې یا دغه محدودیتونه هم د دې لپاره دي چې زموږ احساسات، زموږ وخت، زموږ انرژي او تر څنګ زموږ ځینې ارزښتونه خوندي پاتې سي، د ژوند کیفیت مو ښه سي او تر څنګ وکولای سو چې خپل احساساتو ته، خپل وخت، خپل انرژي ته موږ تاسو ارزښت ورکو. نو حدود هغه کرشي یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. یا هم په لاندې ډول داسې ویل سو چې حدود هغه څه دي یا محدودیتونه هغه څه دي چې کله موږ دغه کرشي یا دغه محدودیتونه د ژوند په ټولو برخو کې یا د ژوند په هر برخه کې وټاکل، بیا وروسته موږ اجازه نه ورکوو ځینو کسانو ته یا ځینو څیزونو ته چې هغه د دغه محدودیتونو څخه راتیر سي یا د دغه حدود څخه راتیر سي او خپل حدود بیا د دې څرګندونه کوي، د ښکارا کوي چې موږ کوم شیانو ته اجازه ورکوو او کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو، کوم کسانو ته اجازه ورکوو او کوم کسانو ته اجازه نه ورکوو. په لنډ ډول داسې ویلې سو چې حدود هغه کرشي، هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې یا خپل پروژني چارو کې هغه ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. او حدود به دا ښکارا کوي چې موږ کوم شیانو ته په خپل ژوند کې اجازه ورکوو او په کوم شیانو کې کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو. د حدودو ټاکل بیا هغه مهارت دی چې ټول انسانان باید په خپل ژوند کې ولري. موږ هر یو باید دغه مهارت، دغه مهم مهارت په خپل ژوند کې ولرو او خپل ځان لپاره حدود وټاکو په سالمه طریقه سره، چې دغه مهارت بیا په زموږ او ستاسو په اړیکو کې، زموږ د یا په اړیکو کې د احترام، په اړیکو کې د درک او د شخصي ارامتیا لپاره بیا ډیر مهم دی. په ساده ډول سره د حدودو ټاکل هغه څه دي چې موږ د نورو سره د خپل متقابلو تعاملاتو لپاره تعریفو. یعنی ځینې حد او حدود ټاکو، ځینې کرښې او محدودیتونه ټاکو تر څو وکولای سو د نورو خلکو سره په ښه ډول سره تعامل وکړو یا په ښه ډول سره د هغو سره اړیکه جوړ کړو او نور کسانو ته هم دغه اجازه ورکړو چې په څه ډول سره زموږ سره په اړیکو کې تعامل وکړي تر څو خپل احساسات، خپل وخت او خپل ارزښتونه موږ خوندې پاتکو. نه مو احساسات بي ځای سي، نه مو وخت بي ځای سي او نه مو هم ارزښتونه کم سي یا هغه ته ارزښت ورنه کول سی بې ځای سی. نو دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ او تاسو په خپل ژوند کې حدود وټاکو. حدود هم مختلف ډولونه لري، چې یو ډول فزیکی حدود دی چې موږ او تاسو ځینې فزیکی محدودیتونه ټاکو، مثلا د فزیکی فاصله یا هم د شخصي ځای ټاکل، څومره باید د کوم کسانو څخه په څومره اندازه باید فاصله ولرو یا څومره باید د هغه څخه لیري ودرېږو. مثلا د ځینو کسانو څخه لیري درېدل دا په ژوند کې یا ځینې فاصلې مراتول دا په ژوند کې حتمي دي. یا هم شخصي ځای، ځینې کسان شخصي اتاق لري، مثلا په خپل مسلکي برخه کې د خپلو همکارانو، د خپلو مدیرانو یا هم د اداري کسانو، هغه کومه اداره چې ده هغه یو شخصي ځای دی. نو اداري کسان دغه فزیکي حدود ټاکي چې دغه شخصي ځای ته باید کوم کس بله اجازه داخل دسی. نو هم فزیکي فاصلې او تر څنګ ځینې شخصي ځایونه کچېرې کور په نظر کې ونیسو، په کور کې د ځینو کسانو مثلا اتاق شخصي دی چې باید پرته له اجازه څخه یا پرته د هغه کس د شتون څخه هغه اتاق ته داخل نسو، یا په ځینو نورو ځایونو کې. نو فزیکي فاصلې یا هم شخصي ځای ټاکل، مثلا موږ دلته حدود ټاکو چې کم کسان باید را داخل شي، یا هم خلک باید زموږ شخصي ځای ته د اجازه څخه پرته داخل نسي، یا مثلا نامناسب یا بې ځایه تماس یا لمس ترسره نسي. دا فزیکي حدود دی، ته فزیکي حدود ټاکل کې چې دغه ډول محدودیتونه مشتاکو، چې مثلا شخصي ځای ته مو بل اجازه څخه کوم کس را داخل نسی، یا هم فزیکی فاصله باید مراعات سی. بل ډول بیا احساسي حدود دی چې موږ خپل احساسات، خپل عواطف خوندي کوو، د هغه د پاره ځینې محدودیتونه ټاکو، د هغه خبرو مخنیوي کوو چې هغه زموږ احساساتو ته زیان رسوي یا زموږ احساسات را منفي کوي، یا مثلا ځینې منفي انرژي یا د ځینو قضاوتونو څخه ځان ساتو، یا ځینې محدودیتونه ټاکو چې کوم کس باید موږ ته منفي انرژي را نه کړي، یا زموږ په حق له غلط قضاوت ونه کړي، یا ځینې بې ځایه قضاوتونه ترسره نه سي، یا کوم کاست باید تر دې حد اجازه ورکړو چې هغه موږ ته داسې خبرې وکړي چې زموږ احساسات او تر څنګه زموږ عواطف را زیانمن کړي. دغه محدودیتونه ته بیا احساسي حدود ویل کېږي، چې موږ د خپلو احساساتو په برخه کې ځینې محدودیتونه او کرښې ټاکو. بل ډول بیا ذهني حدود دي، مثلا د نورو کسانو یا هم د خپلو نظریاتو، د خپلو عقایدو، خپلو ارزښتونو درناوی، مثلا د نورو نظریاتو ته غوږ نیول، د خپل نظر د لاسه نور کول، په بحث د بحث په وخت کې احترام غوښتل، دا یو ډول حدود چې ټاکو. مثلا موږ دا حدود ټاکو یا دا محدودیت ټاکو چې باید د بحث په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې باید مقابل کس چې خبرې کوي هغه ته غوږ ونیسو، یا هم د هغه بحث ته احترام کیږو، یا مثلا د هغه نظر ته، د هغه عقیدې ته، د هغه ارزښتونو ته. دا هم یو ډول ذهني حدود دی چې د محدودیتونو یا هم د حدودو یو بل ډول دی. تر څنګه کچيري د خپل وخت ساتنې د پاره د ځان د پاره ځای جوړول، یا مثلا وخت تعینول د ځینو شانه د پاره، دا بیا وختي حدود دي. دغه ډول محدودیتونه ته بیا وختي حدود ویل کیږي. مثلا د ځینو کسانو غشتنې موږ ردوو، یا هم د غشتنو ردول مو هم په دې خاطر دي چې خپل وخت او خپل انرژي ضایع نکو. مثلا خپل ډیر مسؤلیتونه لرو، خپل ډیر مصروفیتونه او کارونه لرو، یو کس راځي موږ څخه یو غشتنه کوي، موږ خپل د ځان د پاره دغه حدود ټاکلی دي چې دغه مسؤلیتونه زما دي، زه باید سرته ورسوم، دغه کارونه زما دي، زه باید سرته ورسوم. نو کوم کس چې تاسو څخه غوښتنه کوي، تاسو د هغه کس غوښتنه ردوي، خپل هغه مسؤلیتونو حدود تاسو په نظر کې نسی، دا هغه کس غوښتنه ردوي د دې لپاره چې تاسو خپل وخت ضایع نه کړئ، خپل انرژي ضایع نه کړئ، یا مثلا تاسو خپل اهداف او خپل مخه ته لومړیتوب ورکوي، وایس چې د خپل اهداف لپاره تاسو کار کوئ، د خپل مخه لپاره تاسو کار کوئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. او کچيري د خپل مالی وسایلو د پاره، یا د خپل اقتصادي برخه د ساتنې د پاره موږ ځینې محدودیتونه ټاکو، دي ته بیا مالی حدود ویل کیږي. مثلا د نور سره د مالی مرستې د پاره حدود ټاکل، چې تاسو په څومره اندازه باید مالی مرسته وکړئ د نور سره، یا یو پلان جوړوي د خپل مصارفو د پاره، په میاشت کې یا په هفته کې یا په ورځ کې تاسو باید څومره پیسې مصرف کړئ، یا څومره مصارف تاسو باید ولري. دغه ډول مثلا پلان جوړول، یا د مرسته کولو د پاره په مالی برخه کې حدود ټاکل، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. چې تاسو په هر برخه کې ځانته محدودیتونه ټاکئ، هغه هر یو ډول لري. کچېرې د وخت په برخه کې ځانته حدود ټاکئ، محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. کچېرې د مالی په برخه کې تاسو خپل ځینې کرښې محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. نو دا ځینې د حدودو د ټاکلو ډولونه. رضو دیتا چه ولی ده حدودو تاکل اړین دی یا مهم دی؟ دا چې موږ وایو باید حدود وټاکو یا مختلف ډولونه کې مختلف ډولونه مو وویل، د دې لپاره چې خپل د ژوند په هره برخه کې موږ او تاسې باید ځان د پاره حد و حدود یا محدودیتونه وټاکو، دا ولې مهم دی؟ اول دا چې زموږ ذهني او عاطفي سلامتیا ته ډیر مهم دی. د حدودو ټاکل، د محدودیتونو ټاکل، دا موږ ته ارامتیا راکوي، ذهني ارامتیا راکوي، ځان باور احساس راکوي. او تر څنګه احترام، نور خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی کوي، زموږ مشته خپل مشته احترام او درناوی راکوي. دا د یو ګټه ده چې کله موږ ځینې محدودیتونه او حدود وټاکو، خلک زموږ مشته ارزښت راکوي، مشته احترام راکوي، زموږ درناوی کوي. د دې تر څنګ سالمې اړیکې، د حدود د لارې هغه محدودیتونه چې موږ ټاکو، د هغه د لارې اړیکې ډېرې رڼې وي، یعنی ډیر روښانه وي، متقابل درناوی پر اساس باندې هر اړیکه ولاړه وي، او د یو بل د حدود څخه نه تیریږي. که چیرې یو کس د بل د متقابل یا د مقابل کس د حدود څخه تیر سي، دلته اړیکه خرابیږي. نو د حدود ټاکل او د حدود مراعاتول زموږ سره مرسته کوي تر څو سالمې او ښې اړیکې ولرو. د حدودو د ناوړه ګټه اخیستنې او د شخړو مخه نیسي، یعنی که چیرې د خپل حدود چې دي، دا موږ ته اجازه نه راکوي تر څو د نورو د ارزښتونو څخه، د نورو د احساساتو څخه، یا هم د نورو د وخت څخه بې ځایه ګټه واخلو یا ناوړه ګټه واخلو، یا هم نورو ته اجازه نه ورکوي تر څو زموږ احساسات، زموږ وخت، یا هم زموږ انرژي په ناوړه ډول سره یا په غلطه طریقه سره استعمال کړي. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه حدود په خپل ژوند کې وټاکو. تاسو په لومړی قدم کې خپل ارزښتونه وپیژنئ، خپلې شخصي اړتیاوې، خپل احساسات، خپل اهداف معلوم کړئ. کوم اړتیاوې تاسو لري، کوم احساسات تاسو لري، او څه اهداف لري، په لومړی قدم کې تاسو همدغه وکړئ. ورپسې په واضح او مستقیم ډول سره تاسو کوشش وکړئ چې هغه خپل حدود بیان کړئ. په روشان او صادقانه ډول سره تاسو هغه محدودیتونه چې تاسو ټاکئ، هغه ته هغه واضح کړئ. مثلا تاسو داسې وایئ چې زه اړتیا لرم چې زما شخصي ځای ته احترام وسی، دا یعنی بل اجازه څخه څوک شخصي ځای ته میره داخل نسی، یا مثلا تاسو مهرباني وکئ زما د وخت احترام وکئ او یا ما ته وخت راکئ. دا ځینې محدودیتونه دي چې تاسو ټاکئ. نو کوشش وکئ چې دغه حدود یا دغه محدودیتونه په روشان او صادقانه ډول سره وټاکئ. او د نه ویلو مهارت تاسو تمرین کړئ، یا د نه ویل تاسو په ډیر نرمي سره تمرین کړئ. که چیرې یو څوک ستاسو حدود درماتوي، یا مثلا هغه ستاسو محدودیتونه په نظر کې نیسي، تاسو په ډیر آرامي، په ډیر نرمي او په ادب سره ورته وایئ. یا هم هغه کچیر خلک ساسي حدود ته احترام نه پریږدي، تاسو پر خپل هغه تصمیم باندې ټینګ اوسئ. داسې مه کوئ چې هغه خپل محدودیتونه یا حدود نور د منځه یوسي. کچیر درناوی نور ته کوي، تاسو باید عکس العمل ښکاره کړئ په سالمه طریقه سره. کچیر څوک په تکراری ډول سره ساسي دغه حدود او ساسي محدودیتونه په نظر کې ونه نیسي او ساسي حدود درمات کړي، نو تاسو بیا هغه محل یو سی عکس العمل ښکاره کړئ او لازم اقدامات سرته ورسوي. د حدودو د ساتلو ګټې بیا دا دي چې تاسو ته زیات احترام او باور رامنځته کیږي، اړیکې ښې کیږي، ذهني ارامتیا او خوشحالي په تاسو کې زیاتیږي، د شخړې او بدګماني څخه مخنیوی کوي، او د دې سبب ګرځي تر څو ستاسو اړیکې ښې پاتې شي، ذهني ارامتیا تاسو پیدا کوي او خوشحالي احساس مو نور هم زیات شي. په پایله کې دا چې د حدودو ټاکل نه یوازې د نورو لپاره نه دي، ستاسو لپاره هم دي چې تاسو د خپل سالم ژوند لپاره، د دې لپاره چې هم تاسو خوشاله اوسی او هم نور خوشاله وساتي، باید د نورو کسانو حدود هم تاسو مراعات کړئ. په پایله کې فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلی، خپل د ټولې ورځنی اړیکو په هغه حالتونه تاسو په دغه کاغذ باندې ولیکئ چې په هغه کې تاسو احساس کوئ چې باید ستاسو حدود د پښو لاندې سوي نه وای. که چیرې هغه هر برخه وي، تاسو هغه حالات پکې ولیکئ. وروسته دا ولیکئ چې په هغه حالاتو کې څه ډول یو حد ټاکل لازم و چې تاسو باید ټاکلی وای. نو تاسو دغه فعالیت سرته ورسوئ، په اول سر کې هغه حالتونه ولیکئ چې تاسو هلته احساس کړی دي چې سیاسي حدود د پښولاندې سیوی دي. ورسته بیا دا هم ولیکي چې باید تاسو هغه مهال سرول حدود ټاکلې وای. نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس نن درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شراغلاست وایم. د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د نه ویلو مهارت دی. په دې لوست کې به په دې باندې موږ تاسو وپوهیږو چې د نه ویلو مهارت څه ډول مهارت دی، څه ډول زموږ په اړیکو، زموږ په ورځني ژوند او تر څنګ زموږ په ذهني او عاطفي روغتیا باندې تاثیر لري او څه ډول کولای سي ګټور اوسي زموږ لپاره. نو تاسو هڅه وکړئ چې په پوره دقت، په پوره لیوالتیا سره د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړئ، تر څو د دې مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د نویلو مهارت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې ستاسو سره ستاسو د وخت، ستاسو د انرژي او ستاسو د ذهني سلامتیا ساتنه کوي. که چیرې ستاسو دغه مهارت زده وي چې په ښه ډول سره په سالمه طریقه سره د ځینو شیانو په وړاندې نو وایاست را دی کوي، نو دغه مهارت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو د خپل وخت ساتنه وکړئ، د خپل انرژي ساتنه وکړئ او تر څنګ خپل د ذهني سلامتیا ساتنه وکړئ. دا تاسو ته د حدودو د ټاکلو، د خپلو اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو او تر څنګ یې د بې ځایه او غیر ضروري فشار څخه ستاسو ساتنه کوي. مثلا د حدودو د ټاکلو په هکله موږ په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړل، ومو پیژندل چې څه ډول حدود ټاکلی سو، ولې اړین دي، ولې مهم دي. نو کله چې تاسو د نویلو مهارت زده کړئ، دلته به تاسو وکولای شئ چې خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکړئ. کم شیانو ته یا کم مهم څیزونو ته چې هغه ستاسو په ژوند کې هغه مهم دي، تاسو ورته اړتیا لري، تاسو کولای شئ چې هغه ته لومړیتوب ورکړئ، حدود وټاکئ او تر څنګ یې په نویلو سره به تاسو وکولای شئ چې هغه غیر ضروري فشار چې هغه کېدای شي پر تاسو باندې پروت شي یا پر تاسو باندې راشي، د هغه غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان ساتلی سي او تاسو ته اجازه درکوي تر څو هم حدود وټاکئ، هم خپلو اړتیاو ته لومړیتوب ورکړئ او هم د بې ځایه یا غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان وساتئ. که څه هم دغه د نه ویل د ځینو کسانو لپاره سخت دي چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو کارونو په وړاندې یا د ځینو خلکو په وړاندې دوی نه وایي، مګر د دغه نه ویلو مهارت زده کول چې تاسو وکولای سي چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو شیانو په وړاندې تاسو نه وایست، دغه مهارت بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل اړیکې سالمې کړي او تر څنګ یې په شخصي ډول سره تاسو پرمختګ وکړي. د نویلو مهارت داسې یو مهارت دی چې تاسو د ځینو شیانو په وړاندې، د ځینو ځانګړو غوښتنو په وړاندې، د ځینو وړاندیزونو په وړاندې یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو مخالفت یا رد څرګند کړئ. یعنی د نویلو معنا دا ده چې تاسو په ځینو وختونو کې کوم کسان چې تاسو څخه ځینې بې ځایه غوښتنې لري، تاسو هغه ته نه وایست، هغه غوښتنه رد کړئ. یا مثلا تاسو ته یو کس یو غیر ضروري وړاندیز درکوي، تاسو هغه وړاندیز رد کړئ. یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو د یو موضوع یا د یو څه مخالفت ښکاره کړئ. د نویلو معنا هم دغه ده. دا یو ډیر ساده مګر یو ډیر مهم کار دی چې تاسو هم وکولای شئ په سالمه طریقه سره او په ډیر ساده شکل سره. تاسو نه وایاست چې دا بیا تاسو څخه د هغه څه غوښتنه یا د هغه وړاندیزونه یا هغه توقعات د رد کولو وړتیا تاسو درکوي چې هغه غوښتنې یا هم هغه توقعات یا هغه وړاندیزونه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره یا هم ستاسو د اړتیاو سره هغه سمون نه لري. د نویلو په وسیله سره به تاسو کولای شئ چې خپل ځان، خپل وخت، خپل انرژي او خپل ذهني سلامتیا ته تاسو اهمیت ورکړئ او تاسو د هغه شیانو څخه ځان لرې کړئ یا د هغه شیانو څخه ډډه وکړئ چې هغه تاسو ته یو ستونزه جوړوي یا هم ستاسو پر ذهن باندې یا پر تاسو باندې ډیر فشار راولي. د نوویلو حدود په ټاکلو سره او په خپل ژوند کې د متوازن اړیکو په جوړولو کې یو ډیره اساسي برخه ده. کله چې تاسو نوویل زده کړئ، کله چې تاسو وکولای شئ چې د ځینو بے ځایه وړاندیزونو څخه، د بے ځایه غوښتنو څخه یا هم په یو نامناسب شرایط کې تاسو مخالفت څرګند کړئ، دغه کار ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په ښه ډول سره حدود وټاکئ او په خپل ژوند کې هم یو متوازنه اړیکه جوړه کړئ چې ستاسو سره به زیاته مرسته وکړي چې فشار یا هم هغه غیر ضروري کارونه ستاسو څخه لیرې سي او پر تاسو باندې فشار راکم سي. د همدغه نویل څخه مو مطلب دا نه دی چې تاسو د هر څه په وړاندې نه وایئ. ځینې شیان یا مطلب مو دا دی چې ځینې هغه غوښتنې چې تاسو هغه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره هغه سمون نه لري، ستاسو د ارزښتونو یا ستاسو د حدودو خلاف وي، تاسو دغه ډول غوښتنې رد کړئ یا هغه وړاندیزونه رد کړئ چې هغه اضافه وړاندیز وي. مثلا تاسو ډیر مسؤلیتونه لري، ډیر کارونه لري، د هغه وړاندیز چې تاسو ته کیږي تاسو هغه وړاندیز ته ضرورت نه لري یا هغه وړاندیز یو بې ځایه یا هم غیر ضروري وړاندیز وي، تاسو دغه وړاندیز ما قبلوي رد کړئ. په دې سره به تاسو هم کولای شئ چې خپل وخت وساتئ او هم خپل انرژي وساتئ او هم دا وخت ولري چې تاسو د خپل ځان لپاره، د خپل ژوند لپاره، د خپل اهدافو لپاره کار وکړئ. ځینې داسې کسان وي چې هغوی مثلا مسؤلیتونه ډیر لري، کارونه ډیر لري، او یو کس ورته یو غوښتنه ځینې کوي چې ته مثلا زما دغه کار سرته ورسوه. که څه هم ته په دې پوهیږي چې زه وخت نه لرم، زما مسؤلیتونه ډیر دي، ته بیا هم دغه کار د دې لپاره چې مقابل کس خوشحاله وساتي دغه دپاره وایي و زه ستا دا کار اجرا کوم، ستا دا کار در کوم. څو ورځې چې تېرې سي پر تا باندې ډیر فشار راځي، ته نه پوهیږي چې دغه کس کار څنګه سرته ورسوي، ځکه ته د پخپل ډیر کارونه لرې چې هغه کارونه سرته ورسوي. په دې وخت کې د همهغه کس کار ستاسو څخه پاتیږي یا مثلا پر تا باندې فشار ډیر راځي چې ته ونه کولی سې هیڅ کار مخته یوسي. کله چې فشار ډیر وي هیڅ کار په سم ډول سره مخته نه ځي، نو په دې ډول سره هم د هغه کس چې تاسو ته کار سپارلی و د هغه کار سرته ورسول سو، نه هم ستاسو کار سرته ورسول سو، ستاسو ذهني سلامتیا، ستاسو ذهني ارامتیا هم ستاسو څخه تاسو د لاسه ورکړه. دغه ځینې ستونزې پیښیږي. نو کله چې د کوم کار کولو وړتیا نه لري یا هم یو بې ځایه یا غیر ضروري وړاندیز غوښتنه وي، تاسو هغه ته نه وایاست او هغه رد کړئ. اهمیت هم د نویلو اهمیت هم دا دی چې ستاسو د وخت ساتنه کوي، ستاسو سره د کومک کوي چې تاسو یوازې هغه شانه ته وخت ورکړئ چې هغه ستاسو لپاره مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د اضافي مسؤلیتونو څخه ځان وساتئ. د ځان په پالنه کې ستاسو سره مرسته کوي. همدغه د نویل تاسو ته د اجازه درکوي چې تاسو خپل فزیکی، خپل ذهني سلامتیا ته لومړیتوب ورکړئ او د نویلو په نویلو سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې کړنې یا هغه کارونه چې سرته رسوي هغه ستاسو د ارزښتونو او اهدافو سره همغږي ساتي یا ستاسو د ارزښتونو او هدفونو سره یو وي. تر څنګه په سالم اړیکو په پالنه کې هم ډیر مهم دی. خلک تاسو ته ډیر درناوی کوي. کله چې تاسو د خپلو حدودو په حقله صادق او روښانه یاست، دلته ستاسو درناوی، ستاسو احترام زیاتیږي. او تر څنګه د نویلو فشار هم کموي. کله چې تاسو نو وایاست، همدغه نویل به ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د زیات فشار څخه لیرې وساتي یا هم د زورونکو شیانو څخه تاسو لیرې وساتي. ځکه مخکې مې مثال درکړي، که چیرې تاسو زیات مسؤلیتونه په غاړه واخی، زیات وړاندیزونه غوښتنې ومنئ، پر تاسو باندې حتما فشار زیاتیږي او تاسو ډیر زورول کیږي. دا هغه د نویلو ځینې ګټې او اهمیت و چې ډیر اړین و. راځو لارښوونې ته. څنګه کولای شو چې نو وایو یا په سالمه طریقه سره وکولای شو چې یو څه رد کړو؟ اول دا چې تاسو باید مستقیم او مادبانه اوسی. په ډیر احترام سره، په ډیر واضح او درناوي سره تاسو دغه د نویلو جمله وکاروئ. مثلا په مستقیم ډول سره دا مه وایئ چې یا زه نسم کولی. ځینې جملې ورسره اضافه کوي. مثلا تاسو کولای سي کله چې تاسو څخه یو چا غوښتنه وکړه، تاسو مثلا یا درته وایي چې ته دا کار سرته ورسوه، ته په ډېر واضح او ډېر احترام سره وایي چې مننه، مګر زه دا کار نسم کولی، یا مثلا زه وخت نه لرم خو بیا هم مننه چې په یاد مو وم او زما سره مو شریک کړه. داسې ځینې جملې تاسو کارولی سي. یا هم په لنډه توضیح ورکړي. دا اختیاري ده، یعنی تاسو کچیری اړین وي، کچیری مهم وي، تاسو د نه ویلو دلیل وایئ چې تاسو ولې نه قبلوئ یا ولې مور ته یا وویل. ډېر لنډ او صادقانه ډول سره تاسو دلیل ورته وړاندې کړئ. مثلا تاسو وایاست چې زه ځینې نور کارونه لرم چې باید هغه کار پوره کړم، یا که چیرې زه ستا دا کار واخلم، مسؤلیت په غاړه واخلم، نو شاید زه د دغه کارونو له امله ونه سم کولی چې ستا مسؤلیت سرته ورسوم. نو کله چې تاسو نه وایاست، کوشش وکړئ چې که چیرې ډېر ضروري وي دغه ځینې لنډ توضیحات تاسو ورکړئ، او کوشش مه کوئ چې ډېر توضیح ورکړئ، ځکه تاسو حتما دې ته اړتیا نه لرئ چې اوږده دلایل وړاندې کړئ یا ډېر توضیحات ورکړئ. یو ساده او منطقي ځواب چې تاسو ورکړئ همدغه کافي ده. تاسو دا هم کولای سئ چې د بدل وړاندیز ورته وکړئ. که چیرې مثلا تاسو په رښتیا سره غواړئ چې د هغه کس سره کومک وکړئ، په رښتیا ستاسو هدف دا دی چې مرسته ورسره وکړئ، نو داسې وړاندیز ورته کولای سئ چې زه اوس دا کار نسم کولی، مګر په راتلونکې هفته کې یا په بل ورځ دا کار حتما درته کولی سم، یا شاید وی کولی سم په دغه ورځ کې. داسې د بدل وړاندیز هم تاسو کولای سئ چې ورته وړاندې کړئ، او د نه ویلو تمرین وکړئ. هغه مهال تاسو په هغه حالات تاسو تمرین کړئ چې که چیرې تاسو اړتیا ولرئ چې نه وایاست، تر څو په دغه وخت کې تاسو پر ځان ډاډمن اوسئ، باور اوسئ. یعنی دغه د نه ویلو تمرینات ځان سره وکړئ، او د بدن ژبه وکاروئ د باور د څرګندولو لپاره، دا چې مقابل کس په تاسو باندې باور وکړي. تاسو کوشش وکړئ چې د نه ویلو پر مهال باندې د مقابل کس سره سترګې په سترګې سئ، یا سترګو په سترګو ورته وګورئ، او یو هوسا ټون تاسو وساتئ. نو د بدن ژبه هم ستاسو لپاره یو ډېر ښه مهارت دی چې تاسو سرته ورسوئ په دغه وخت کې. د فشار سره مخامخ کېدل ځینې وختونه ممکن مقابل کس داسې هڅه وکړي یا کوشش وکړي چې پر تاسو باندې دغه څه ومني یا تاسو قانع کړي. د دې پر ځای تاسو هغه خپل ځواب محکم وساتئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو نسی کولی چې هغه کار سرته ورسوئ، نو د اړتیا سره سم تاسو خپله وینا تکرار کړئ، او یو منطقي او محکم جواب تاسو ورکړئ. د نه ویلو ګټې هم همدغه دي. کله چې تاسو نه وایاست یا ځینې موضوعات رد کوئ، ځینې وړاندیزونه، ځینې غوښتنې رد کوئ، دا به ستاسو سره کومک وکړي تر څو تاسو د خپل شخصي کارونو یا د خپل شخصي لومړیتوبونو دپاره تاسو ډېر وخت ولرئ. کله چې ځینې غوښتنې رد کوئ، ځینې وړاندیزونه رد کوئ، په دې وخت کې تاسو وخت لرئ چې خپل د ځان دپاره، د خپلو اهدافو دپاره کار وکړئ، او په ژوند کې به مو کنټرول هم زیات وي، یا هم د ژوند په کنټرول کې د زیاتي احساسات ستاسو په کنټرول کې راولي، او د ځان درناوی او اعتماد هم لوړوي. تر څنګ یې ستاسو د قوي او صادق اړیکې په جوړولو کې هم ستاسو سره کومک کوي. نو په یاد ولرئ چې د نوې لسره یوازې دا نه چې تاسو خپل حدود ساتئ، بلکې هغه کسانو ته چې تاسو د نه جواب ورکوئ یا د هغو غوښتنې او وړاندیزونه ردوئ، د هغو سره ستاسو اړیکې سالمی او شفافی ساتي، او تاسو ته زیات ارزښت ورکوي، او همدغه د نه ویل یا همدغه ردول ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپلې اړتیاوې روښانه کړئ، او د خپل ژوند لپاره هغه څیزونه چې ستاسو په ژوند کې مهم دي، د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د تنظیم لپاره تاسو زیات وخت ولرئ، او په ښه ډول سره تنظیم کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن ورځ موږ تاسو د نه ویلو مهارت زده کوي، دا چې په کومو شرایطو کې، په کومو وختونو کې باید نه وایو، په څه ډول سره یې وایو، او همدغه د نه ویل کومې ګټې لري، څه اهمیت لري زموږ ذهن ته، یا زموږ ذهني ارامتیا ته، زموږ ژوند ته، یا په ورځني چارو کې څه ډول زموږ سره مرسته کوي. د دې موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، نو پر همدغه ځای نن درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.